شتمنی د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژ ظافر کرندکر دا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبر شو راغلی چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانونه کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لنن سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو نه نوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپای ټولنې ته د هغو روسانو د تاګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلاند لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوي بللی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دا د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجرات او د بدن ټول انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې د وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټول حجرات او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاو وین کری وینا کاو د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاکه وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایي مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګ غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټولو برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثره کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه متشریک د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلف ناروغیان لري. اول لډوټ لټولو ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه ادمي کفایه ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلي امراض دي. خو لټولو نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه د پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژن کې ناروغي ده د زړه، چې 500% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې د وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقی اختلالات وایي، بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقی اختلالات د وژنه مریضان د زړه د حملې لاندې راځي، په اول ساعت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه ادمي کفایه ده. خو د زړه ادمي کفایه معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د ادمي کفایه اگر ام سکه دلو چانس 1% د شپته کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په ادمي کفایه باندې اخته کیږي. او همدارنګ د زړه دیوالونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامن سکه شي. او دا د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې دلشي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنۍ نه وروسته رامن سکیږي، او په خځو کې معمولا د 15 کلنۍ څخه وروسته رامن سکیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوان د وینې غوړ ولري یا لوړ فشار ولري یا مثلا شکر ولري یا مثبته فامیلی تاریخچه ولري یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نورو امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې څوک د زړه مشکلاتو ته بیايي.
و کور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیلي بحث پیو کوم. دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي، اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې ولې. السلام قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو تاسو ملما ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. دې پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر ساسین پرسنل دا د ماده سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دغه د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل. او بل پرسنل مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروې وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسانان مري.
و ډیر مننه. سلامات اوسئ په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پوښتنه اوریدلې وي، موږ هم پوښتنه ځان سره ولیکلې. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخلی ایران خبری کوم
کامیره بانیو که زبلای سه
من نکم لودین صاحب سلامونه تا تر دکتر سمحترم تر دکتر سمحترم که چیر تا یو کس مثلا وینی وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم سی تم وینی آیا که دایسی ده هغه پر زړه یعنی ریز زیاد سی خبگان سره مخامخ کیږي هغه که دایسی سی پاوران زړه ودریږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي داسې امکان لري که یا او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې هلته دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله سی خفقان پروردی پاوران غورځي یعنی بیران کم کیږي نه پیژن زړه دری ریزینی ډاکټران وای زړه دری ریزینی وای دا مرګای پیرای ده آیا مرګای پیرای او دغه زړه دریدل زړه مشکلات ځینی د نشي نشانی سره ورته دي امکان لري دا کوم کس غورځي او زړه دری ریزي زړه مشکل ده که مرګای پیرای هم یو ځانته ناروغي ده
ډېره مننه زبلای صاحب مرګی نه محدق حتمن دغه مرګي ده چې په موږ او تاسو کې عامه ده او هغه عصبي ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکړي ډېره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان بل اوریدونکي راخلو ستړي مشئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ خاکسار صاحب ستړي مشئ تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع همدغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتابو پر لارو چارو
داستان په محترم نه دا څنګه دا په افغانستان کې ډیر خزي په وخت ولادت کې کم خونی باندې اختکیږي او بیا فشار چې تیږي د امنیت ته ډیر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غیر څه په کولای شي کنه څه په کولای شي ځان ته توجه نه کوي او فراک او چکاته دا سمونه کې پاینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او معدې د تکلیف اړیکې غوښتله او پوښتي چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بله پښتنه د ارقامو وه ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ
ډېره ډېره مننه لودین صاحب اول خدا دا چې طبابت کې ټول مرضونه باید د هغو امراضو سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي اراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض دا په حقیقت کې یو لایف تھریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه دغه شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې چې کله یو څوک مصاب یا اخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نورو امراضو سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیک کیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرف په قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په معده کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نرمي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کچیرته د زړه رګونه کا په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپې اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا که چیر در رگونه کم باندې د زړه رگونه د 15 د خونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو که چیر ته ډیر زیات رگونه په زړه کې باندې آینې زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل راځي ته سوي وي بیا هم د شدت درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو جنای درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د دې درد تحمل اکثر مریضان نه لري نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند د لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو موږ داده خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډي ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري که چیرته په زړه کې مشکل وي هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چیرته څوک اقتصادي وجهه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه موږ ته کاملا معلوموي دا باید وشي د میډې معاینات هم باید ورسره وشي تر څو چې که چیرته په میډه کې مشکل وي د میډې په مشکل معایناتو کې به اب نارملټي موجوده وي او که چیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارملټي نه موجود وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض خو به د پخوا نه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه د امراضو تشکیلوي مریض خو به د پخوا نه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو به نه لري سیګرټ او چلن شي خو به نه څه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثره کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض خو به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساجو ګوره باندې هم ظاهري تاثیرات لري په معده باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضي امراضي چې هغه رواني منشأ لري رواني حالت هم په معده باندې منفي تاثیرات اچوي بعضي نوري دواګانې دي دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې مشابه وي
او سلامات سه کور ودان ډاکټر سه مخکل دي چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دي دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي یعنی د پښتو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخې هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښتو تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او دې درد منشأ قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي نو درې حالاتو کې به مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس د درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه د حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې هغه شکر ودري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولای نه لري نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په خپاسي صدر کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټي نه پورته وي او د لاندنی ژامې نه کاتې وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري که چیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او که چیرته علت د زړه مشکل نه وي او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشأ ولري یا په سږو کې مشکل وي هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکي حالت نه ده نو د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته ده چې سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي که مشکل د زړه منشأ ولري او موږ تاسو د ډاکټر د څه فکر وکړو چې دا مشکل یا د معدې ده یا د سږو ده یا رواني منشأ لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي ډاکټر نور انشاءالله دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسو ته بابت
سلامات سه ډاکټر صاحب د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري یو څوک چې ډیر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی د فتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښه سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازی چې وغه سره نفس تنگی هم ورته پیدا کیږي، دا وای قلبی تکلیف دی او کومه مرګی یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلې شو. څه وای زابل صاحب؟
نودین صاحب، دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هیواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک په رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیا و پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات شو نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي، نو هلته د اکسیجن ریکویرمنټ او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري هغه هم یو علت یا یو کاز جوړېدلی شي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شی نشته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثره کړي. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغسې مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کوم سایلي چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استادو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وایي یا مرګیان وایي، دا یو رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزي عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي. مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا هغه کوم څه مې چې ویل هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلوده پکتیانه وای دا د خزو چکل فشارونه لوړه وټیږي او یا هم کم خونکیږي وینه له لاس ور کوي، دا هم آینده کې پوغد محل کې ستونزه جوړولې چې قلب لپاره
بالکل جوړولې چې د زړه د امراضو یو اساسي علاج ده کم خونې ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو کچیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنه ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتیږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي، په دغه درې وړو حالاتو کې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته د دې خور یا د مور بدن ته د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ استادو دغه د بدن ریکویرمنت په دی وخت پراکي. یعنی هغه ازمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استادو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شدي ورکوي یا دغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په تبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کی دوی کم خونی ته ځي، کله چې کم خونی ته لاړ نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې د زړه د حملې یو تعریف ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د دې په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څو کوچې یو سالم او خوندی زړه ولرو، ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو، د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو، څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واشو. اول کچیرته یو څوک سیګریټ څکي، دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګریټ وي که چلمي هر څه، سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، کچیرته یو څوک چاق وي،
چاقی په خپل په طبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي، باید خپل وزن کم کړي. کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي، کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیرته یو څوک شکر ولري، شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یاقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نشي، باید 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیاته استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولی شي، دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید د غوښې مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولی شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولی شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي او ویلري، نو ان شاء الله هغوی به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي، هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراضو سره مخامخ کیدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه. کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدلی شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژون کې دي. د زړه د رګونو امراض چې ده په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند د لاسه ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونه څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته مایټرال وال ده، اوورټیک وال ده، ټریکر سپیډ ده، پالمونل وال ده، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او وژونکي دي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې دې تداوی نه صورت نیولای شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه کله ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
نودین صاحب، د ری واسکولرایزیشن وای د په درې شکل صورت نیسي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن، دا په درې تدابیر کې درې قسمه تداوی لري. اول که چیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي، د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شروع نه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد دواګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات بند وي یا ډیر رګونه وي، د دوا په ذریعه سره د رګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ بند وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بند رګ کې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د ډرګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه د زړه ته د زړه حجرات او انساج کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکړي بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت را ګرځي. دریم هغه حالات چې مثلا چې هغه نه په سټنټ باندې هغه کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګانې چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودې ته لکه تاسو ویلې که څوک شکر ولري، نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود ده تر څو چې ټول شان باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار دغه ټول شان باید په نارمل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوی کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com